خپل قربه مجید بابر ته اجازه ورکړي.
السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین 3 بجې شوې دي. زه انی ساجمل به تاسو سره په دې روانه غړې کې يم. په دې خبرونه کې باورې چې د ناتو له خوا د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته شیکاګو غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. په خبر پهنتون کې د افغانستان او پاکستان د تجارتي اړیکو په حق لا د ورسنې غونډه روانه ده، او دغه سي د خیبر پختونخوا حکومت لاړخه د شاړو سمګ لپاره د بلډوزر ورکول اعلان شوی دی. د دې ترڅنګ د نړۍ رنگونه پروګرام هم لرو، خو اول باید خبرونه په پیل کې د دې سات تازه خبرونه وورو چې فرخنده وزیر تاسو ته وړاندې کوي.
تمدا د پاکستان مرکزی کابینه د نیټو د رسد لارې د خلاصولو او ولسمشر آصف علي زرداری ته د شیکاګو په سرمشیزه کې د ګډون منځوري ورکړي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د کابینې په غونډه کې د بنو جیل د پیښې په ورستو پلټنو بحث کوي، او افغان ولسمشر حامد کرزی جرمني ته رسیدل چې دغه هیواد سره به د همکارۍ یو سند لاسلیک کوي. د خبرونو تفصیل: تمدا نن د پاکستان کابینه په افغانستان کې میشته نیټو ځواکونو لپاره د رسد لارې د پرانیستلو منځوري ورکړي، او کېدای شي د کابینې غړي د ولسمشر آصف علي زرداری د امریکا په ښار شیکاګو کې د افغانستان په اړه په سرمشیزه کې د ګډون منځوري هم ورکړي. د کابینې په غونډه کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویل د امریکا او نیټو هیوادونو سره د دوی اړیکې د یو نازک دور نه تیریږي، او دوی به د خپل ستراتیژیکي اهمیت او د خپلو کامی ګټو په رڼا کې فیصله کوي. بلخوا نیټو ولسمشر زرداری ته په شیکاګو سرمشیزه کې د ګډون بلنه ورکړې، او داسې اشاره هم دي چې حکومت تیار دی د نیټو د رسد لار خلاص کړي. د نهه په ورځ نیټو ویلي وو چې په سرمشیزه کې د ګډون لپاره پاکستان ته بلنه ورکړې ده، او په دې سره هغه ګنګوسي هم ختمې شوې چې کېدای شي د نیټو د هوایی بمبارۍ په تناظر کې له پاکستان سره د خرابو اړیکو له وجې اسلام آباد په دغه سرمشیزه کې شامل نه کړل شي. د نومبر په میاشت په هغه بمبارۍ کې سریش پاکستانی پوځیان وژل شوي وو. په واشنگتن کې د پاکستانی سفارتخانه ویان ندیم هوتیانا ویلي زرداری پلان لري په شلم او یوشتم مې کې دونکې سرمشیزه کې برخه واخلي. دغه اعلان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې پاکستانی مشران په اسلام آباد کې پر دې خبره د بحث کولو لپاره راټول وو چې په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره د سامان د رسد لارې پرانیزي او کنه. نن په پېښور کې د بنو جیل د پېښې په اړه د صوبایي کابینې غونډه رابلل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دغه جیل د برید په اړه وسوالو طالبانو یوه ویډیو هم خپره کړې ده. د دغه 3:30 منټو ویډیو او د نننۍ غونډې په اړه د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر بشیر احمد بلور مشال ریډیو ته وویل د پېښې د پلټنو په لړ کې دغه غونډه کیږي.
دا منظم کاروائی دے دا کمشنر او دا ڈی آئی جی چھے مونگ کو ایس ڈی کڑی دی پتے وجہ چھے مونگ دا خیال لرو چھے دا تم رو لیا واقعا نو پکار چھے دا انٹیلیجنس انجن سیم فیلور دے دنگا حکومت ہم کمزوری دا فیڈرل گورنمنٹ ہم کمزوری دا مونگ خدا نہ پٹو دے باندے دنگ کیبینٹ اجلاس دے اسے مونگ مخی تر جو کم سڑے بپا کے ریسپانسیبل آگے خلاف سخت نہ سخت ایکشن والو.
13 میاشت په بنو جیل د وسوالو لخوا برید کې 304 اتیا قیدیان خلاص کړل شوي وو. تیره شپه د افغانستان د پکتیا ولایت ځاځي اریوب ولسوالۍ اړوند د روکیانو کلی په سیمه کې احساب ځواکونو هوایي برید کړی چې له عملی 12 وسوال طالبان وژل شوي دي. د ځاځي اریوب ولسوال آزاد خان د پیښې تایید کړی، او وایي د کسانو سره وسلې او جنگي آلات هم وو. د وسوالو ویاند ذبیح الله مجاهد هم د پیښې تایید کړی، او مني چې څو ملګري په دغه پیښه کې وژل شوي دي. د احساب سرچینو رسنو ته ویلي چې د کسانو غوښتل د سړک غاړې بمونه ښخ کړي چې د دوی لخوا په نخښه کړل شول. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان ولسمشر حامد کرزی د جرمني او امریکا په سرکاري دوره روان شوی، چیرته چې ټاکل شوی نوموړی به د نیټو غونډه کې ګډون وکړي چې د دغه جګړه ځپلې هیواد په اړه ده. د افغانستان ولسمشر زماني په خبره په جرمني کې د دورې پر مهال به کرزی د دغه هیواد چانسلر انګلا میرکل سره د اوږدمهاله همکارۍ یو سند لاسلیک کړي. په جرمني کې د افغانستان سفیر ډاکټر عبدالرحمن اشرف په دغه هیواد کې د دې سند په اړه مشال ریډیو ته وویل
قرارداد دا تړون د جرمني هماغه سل کلنه دوستی ده او دوی غواړي وښیي چې د افغانستان دوستان دي. له 2014 کال وروسته چې د بند کانفرنس پر اساس له افغانستان څخه بهرني عسکر وزي، جرمني به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې، معارف، بیارغونې، کرنې او دغه راز په افغانستان کې د پانګې اچونې په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
د جرمنی نه وروسته به کرزی د امریکا شیکاګو ښار ته روانېږي چې په شلم او یویشتم می د نیټو سرمشریزه کې ګډون وکړي. د افغانستان د سولې عالی شورا مشروای د سولې د مخاور مرکچی د وجنې لپاره د سازش پلان له هیواده بهر جوړ شوی وو. صلاح الدین ربانی چې په دانستو کې خپل چوکۍ سنبال کړي، دغه سرګندونې د مشرانو جرګې ته په خپله وینا کې وکړي. د تیر اتوار په ورځ په کابل کې د طالبانو پخوانی چارواکي ارسلان رحماني چې د سناس او یا کسیزه شورا مرکچی او یو مخاور غړی وو وجل شو. ربانی وویل بهرني دښمنان چې نوموړی د رحماني په وجنه تورن ګڼي به هیڅ لونتوانیږي چې د سولې بهیر مخه واړوي او په هیواد کې د هغوی لاسوهنه یوه تیروتنه وبلله. کتونکي د رحماني وجنه د افغان حکومت لخوا د وسوالو طالبانو سره د روانې جګړې په وړاندې د سیاسي حل موندلو په لور یو بل خنډ ګڼي. او بل خبر دا چې د روس د ترهګرۍ ضد کمی کمیټې اعلان کړی امنیتي ځواکونه د روس د شمالي کافکاز د داغستان په جمهوریت کې د اسلامي وسوالو یو مشکوک مشر د عملیاتو په ترڅ کې وجلې. چارواکي وایي سلیریش کلن ګوسین ممایوف د تیرې نهې په ورځ د داغستان په مرکز مخاچکلا کې په عملیاتو کې وجل شو. چارواکي په دغه ښار د مې په درېمه نیټه بمي حمله د ممایوف سره تړي چې پکې 14 کسان وجل شوي وو چې زیاتره پکې امنیتي ځواکونه وو. ممایوف په مخاچکلا کې د اسلامي یاغیانو مبینه مشر ګڼل کېدو. په شمالي کافکاز کې هر کال د مشکوکو اسلامي وسوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې کېږي چې پکې په سلګونو خلکو ته هر کال مرګ ژوبله اوړي. داود مشال خبرونه.
د فرخنده وزیر نه خبرونه تاسو اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې او لستلې شئ. په خبرونه کې بواره د ناتو لخوا د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته په شیکاګو غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. یو کارپوه وایي
د پاکستان شمولیت چې کوم دی دا سره کوششونه کېږي، نو په هغه کې یو مثبت خبره ده. هغې باندې د نیټو د لارو یا په نورو باندې سفره اصل کې هغه یو اجزا فیصله ده.
د تیل وړونکو ګاډو مالکان د رحمان ملک لخلی وایي سروزه کې به ناټو ته د تیلو په وړلو پابندي لري شي.
تر اوسه پورې چې کوم گاڑی 5000 آئل ٹینکر په مختلفو ځایونو کې ولاړ دي، هغوی حرکت کرا غلي دي او هغه روان شوي دي تقریبا چې سنا سره کراچۍ ته ورسېدو.
په خبرې په هنتون کې د پاکستان او افغانستان د تجارتي اړیکو په حق لا دوه ورځې غونډه پیل شوې او د خیبر پختونخوا حکومت لړخه د شاړو ځمکو لپاره د بلډوزر ورکولو اعلان شوې.
ټول پختون دا وخت د لکونو په تعداد کې په روزګار پسې ورک دي، نو دا یو ښه اقدام دی. مونږ دې یعنې خیر مقدم کړو.
د نورو ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام د نړۍ رنگونه هم لرو. مشال ریډیو سروسه. اوس د خبرونه لومړی ریپورت. که څه هم د ناټو لخوا د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته شیکاګو غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو د صدر ویان د وینا تر مخه دوی لا سلا نه ده کړې چې صدر با کانفرنس کې ګډون کوي او کنه. دا فیصله به سبا کولی شي. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان دې فیصلې ته په کم نظر ګوري. اورو د سراج زهیر په ریپورت کې.
کله چې دی لړکی مشال ریډیو د صدر آصف علي زرداری د ویان سنیټر فرحت الله بابر سره رابطه وکړه، نو هغه وویل چې دوی لا فیصله نه ده کړې او حتمی فیصله به سبا یعنی د زیارت په ورځ کولی شي. د پاکستان د دفاعي او سیاسي چارو تجزیه کاران د صدر آصف علي زرداری شیکاګو کانفرنس کې د ګډون په باب له څه فکر لري. کله چې مشال ریډیو دی لړکی د دفاعي چارو تجزیه کارې عائشه صدیقه نو پوښتل، نو هغې وویل
نیټو سپلای کې سلسله میں تو بات رہی ہے، تو شاید نیٹو سپلائی
وزیر اعظم نے بھی کہا ہے. دوائی چی دناٹو سپلائی لڑکے خو خبر اترے روانی دی او وزیر اعظم ہم پخپل ویلی دی چی دا پاکستان کم تحفظات تی دا ہاغی لرکول رستو با فیصلہ کولی شی. او پاتی دا امریکی او پاکستان دا تعلقاتو خبرا، نو زفکر کوم چی دا صدر دا تگل وجی با پدی ساسر غزار نشی. او زما خیال دی چی شیکاگو لاسا چی مونگ لخو بون کانفرنس کی هم گردون کول پکار ہو او دارنگ با پاکستان خپل خبرا پخشان نڑی تا اڑان دکھا. کړی و او داسې هیڅ فیصله نه ده پکار چې لوجې پاکستان خپل خبره نړۍ ته ښکاره نه کړي.
ایسا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے جس میں پاکستان کا جو پرسپیکٹو ہے وہ لوگوں کو نامعلوم ہو.
دغرنگ د دفاعی چارو تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمود شاہ مشال ریڈیو ته وویل چې د صدر آصف علی زرداری کانفرنس کې ګډون په خپل د پاکستان او دغرنگ د امریکې او نورو د ناټو غړو ملکونو لپاره هم ډیر ګټور ثابتې دي. شي
اصل کې د پاکستان شمولیت چې کوم دی نو هغه دغه سره کوششونه کیږي نو پاره کې یو مثبت خبره ده ځکه چې پاکستان ته کې شامل نو د دې کانفرنس لکه څنګه چې پاکستان پر ناټو دا کانفرنس شوی بون کې هغه کې څه نه واغستې نو د هغې کانفرنس ته نه قیمت وه کم شوی وو. باقي دا خبره ده چې هغې باندې د نیټو د لارو یا په نورو باندې سفر وي اصل کې هغه یو جدا فیصله ده یا پاکستان کوي او زما په خیال هغه به نن یا سبا کې هغه فیصله وکړي.
د ذکر وړ ده چې د ناټو غړو ملکونو کانفرنس به د روانې میاشتې په شلمه نیټه د امریکې ښار شیکاګو کې کولی شي چې پکې به د منطقې په صورتحال او نورو چارو غور کیږي. سیراز زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سراج زهیر رپورټ تاسو ورته اوس پم په دغه اړه یو بل رپورټ تلړ شو. د مرکزی کابینې د دفاعي کمیټې غونډه کې ناټو ته د سپلای د بحالولو فیصله خونه کړې شو، خو دې لړ کې امریکا سره د مذاکراتو جاری ساتلو باندې اتفاق شوی دی او متعلقه وزارتونو ته یې په نوي شرطونو باندې د خبرو اترو کولو اختیار ورکړی دی. په دې هکله نور تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
وفاقی کابینه دفاعی کمیټه اجلاس د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په مشرۍ کې تیر ماخستن وشو. د اجلاس وروسته جاری کړی شوی سرکاري اعلامیه کې ویل شوی دی چې پارلماني کمیټه سفارشات به په مکمل توګه منظورولی شي او ناټو سپلای د بحالۍ په شمول په مختلفو معاملاتو د نوي شرایطو سره مذاکرات جاری ساتلو اختیار متعلقه وزارتونو او محکمو ته ورکړی شوی دی او نوي شرایطو ضوابط به د پارلمان د سفارشاتو مطابق ټاکلی شي. اعلامیه کې زیاته کړی شوی ده چې ناټو ته به پاکستان د لارې وسله وړلو اجازه نه وي، بلکې غیر فوجي سامان به افغانستان ته وړلی شي او فوجي مشورولۍ ته هم اجازه ورکړی شوی ده چې ناټو او ایساف سره د سرحدي امور بیا د سره جایزه واخلي چې راتلونکو کې سلاله پیښې بشان بله پیښه رامخته نشي. د اجلاس وروسته د اطلاعاتو نشریاتو وفاقي وزیر قمر زما کایره مطبوعاتو ته وویل،
ناټو اتنے بڑے ملکوں کا فورم ہے، ان کے سامنے بالکل ہی اپنا موقف.
ناټو د ډیرو ملکونو یو فورم دی او د هغوی په وړاندې ډیر سخت دریض خپلولو نه سخه نتیجه نه شي راوتی، خو موږ به په قامی خود مختاری هم سمجھوتا نه کوو. د ناټو سپلای بحالی حدمی فیصله بعد مشاورت نه رستو کولی شي او دی لڑکی با مذاکرات جاری وی او موږ د پارلیمان سے فرشات هم د نظر نه شو وستلی.
د پاکستان مسلم لیگ نون سیکرٹری جنرل اقبال ظفر جگڑا د ناټو سپلای د بحالی په حق لوای
کم کمیټی جوړ شو دارے کم سفارشات دارے پرنام کے دے باندے سو چکلے سی و نورو دے مانتنو سارا مشورے نا پاسا کم باہر کی گئی نوارے کے دیر تک شرائط دو وراک سامان کو کے دے سی و نور اس قسم سامان دوارے کے نی انکلوڈ دیر دا سے شرائط دی چے آگے باندے عمل درامت ہونے سی و دے یوکی نو منگا بلکل دے حق کے نی منگا نا گوارو جتا دے بہا باہر سی کم دے باندے رضوان پریوز دی نو میں خو یقینن بیا زمگا جماعتی ہو لائے عمل تے کئی کے دے سی نور جماعتنو سارا جائنٹلی بیا
د دفاعی چارو کارپو بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر وائی
چې کله بندول نو دغه وخت کې په کار راځي به خبرې باندې سوچ کړې وي چې را بندول موږ له څومره ټیم د پاره په کار دی او دین موږ ته نقصان دی که فایده ده. نو اول خبره خدا ده چې کوم یو بوج نشي اخیستلې هغه داغه پوری اوچت کا چې تر څو پوری توړې شي او به عزت باندې کوس کا نو ښه خبره ده. دا اوس وخت کې چې کوم کلاو کړه نو نه خبره په ځای شولا او نه سو زور واخیست نو مطلب دی چې دوی خپل وزن کم کو شیکاگو کانفرنس کے ہم او واقعی دا چی پا مرا زارا تنخواہ بانے وز بیا نوکری کبھی ٹک دا کلاولو فیصلہ چی اکڑا خائے اکڑا لیکن دا بندولو نای سفیدہ وانے خستلا.
یاد دیوی چی ناٹو سپلائی بحالی حوالے سربا نن دا کور کمانڈرانو اجلاس ہم دا پاکستان فوز مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی پا مشرعی کی گی. دے ترسنگا دا وفاقی کابینی اجلاس پا ہم نن دا وزیراعظم یوسف رضا گیلانی پا مشرعی کی گی چی پا کے با ناٹو سپلائی بحالی پا شمول ملکی صورتحال جائزہ اخستے شی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تصور اوس بلډ شو یو بل رپورټ ته. د تیل وړونکو گاڑو د مالکانو اتحادی چارواکي وای د کورونو چارو د وزارت لخوا ورته ویل شوی دی چې راتلونکو سروزو کې با ناټو ته د تیلو په وړلو لګولې شوی بندیزونه لری کړی شي. دغه اتحاد مشران وای په دې مخه دوی ټولې تیاریاں مکمل کړي دي او د ملک په نور برخو کې ولاړ گاڑو هم د کراچۍ په لور تک شروع کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی نه اورو.
د ټول پاکستان د تیلوړونکو گاڑو اتحادیې یا آل پاکستان آئل ټینکر ایسوسیشن مشر یوسف شاهوانی ویلی دی چې د دوی د ټیکادارانو او د کورنیو چارو د مرکزی وزیر رحمان ملک ترمنځ د نهه په ورځ په اسلام آباد کې غونډه شوې. د هغه په وینا په غونډه کې افغانستان کې میشت ځواکونو ته د تیلو او سامان وړلو په موضوع خبرې اترې شوې دي. مشال رډیو سره په خبرو کې یوسف شاهوانی زیاته کړه،
یہ کل انٹیریئر منسٹر اور ہمارے اونر اور کچھ کنٹریکٹر کی میٹنگ ہوئی ہے وہاں.
پرند داخلہ چارو وزیر او زمنگ د ٹھیکادارانو ترمنز غونډه شوې ده. د کورانه چارو وزیر مونږ ته د تیاری او نیټو ته د تیلو وړلو لپاره ویلې دي، او دا یې هم راته ویلې دي چې د تیلو وړلو کار به راتلونکو څو ورځو کې شروع شي. خو مونږ په دغه غونډه کې دا غنه غوښتنه کړې ده چې مونږ د سخت سیکورټۍ نه بغیر په اوسنی صورت حال کې تیل وړلو ته تیار نه یو. د یوسف شاهوانی په خبره نیټو ته د کراچۍ څخه 5000 ټینکرې چلیږي، او مخکې هم د سلو څخه زیاتو ډرایورانو او کلینډرانو ته په ټینکرو د ترسره شوو حملو په ترڅ کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د یاد شوي اتحاد ویان اسرار شینواری وای چې د دوی لخوا ترسره کیدونکې ټولې تیاریانې مکمل شوې دي، او د پېښور او پنجاب په لارو کې ولاړ ګاډي د کراچۍ په لور را روان شوې دي.
تر اوسه پورې چې کوم گاڑی زمونږ 5000 آئل ټینکر په مختلفو ځایونو کې ولاړ دي، هغوی څه ناڅه هغوی حرکت کې راغلي دي او هغه را روان شوي دي. تقریبا چې څه ناڅه کراچۍ ته راورسېده او نور هم چې خبرېږي چې دا کار کولابېږي نو را روان دي. نه دا دوی چې کله ټیکهداران دوی ته لوډنګ اجازت ورکا هغه ډایرکټ لاړ شي او انوایس په یو گھنٹه کې دننه جوړېږي. نو غالباً چې دوی غواړي نو په یوه ورځ کې دننه دا هر څه پروسیجر پوره کیږي او گاڑی ڈکولی شي او وتی شي او روانی دی شي. 5000 آئل ٹینکر دی که یو زر گاڑی پکې ایمرجنسی طور تیار نه یی، هغه یو ورځ کې تیاریږي. باقی نور 4000 آئل ٹینکر بزو ان فداسي دي چې هغه تیار پر روډ باندې ولاړ دي.
د یادونې وړ ده چې تیر کال د نومبر په میاشت کې د اتحادي ځواکونو لخوا د مومندو ایجنسۍ په سلاله پوسټه برید شوی و چې پکې پاکستانی سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د هغې را وروسته د پاکستان حکومت نیټو ته تیل او نور سامان د پاکستان له لارې په وړلو بندیز لګولی دی. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
دا مشال رډیو ده.
د پېښور پوهنتون په پولیټیکل ساينس څانګه کې د پاکستان او افغانستان د تجارتي اړیکو په هکله دوه ورځنۍ غونډه شروع شوې ده چې پکې د خیبر پختونخوا گورنر، د افغانستان نه راغلي تاجرانو او د پېښور پوهنتون استادانو ګډون کړی دی. دا چې د غونډه کې په څه خبرې کېږي اورو د شبیر احمد جان.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي اړیکو په خپل باندې د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ د سورولاندې د ورځني کانفرنس نن شروع شو چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر مشر ملمن علاوه د پاکستان او افغانستان تجارت باندې پوه لرونکي کاروباریان، د اقتصادیاتو کارپوهان، د پوهنتون استادانو او زده کوونکو ګډون وکړو. د پېښور پوهنتون مشر پروفیسر ډاکټر قبل ایاز د کانفرنس د مقصد په خپل مشال لیډو ته صدا رنګوي.
زمون سره ډېر ماهرین راغلی دي چې هغه ډېر پوهان دي او پاک افغان د تجارت په حواله باندې د دوه پوهه چې دا هم په دې کانفرنس کې مخې ته راشي. بیا به دا ټول مشورې چې کومې راځي دا به ښکاره خبره ده چې موږ به د یو کتاب په شکل کې چاپ کوو، او بیا چې کوم د پالیسۍ جوړونکي خلک دي او ادارې دي د هغوی سره به زموږ یو ارتباط وي. موږ امید لرو چې دا به زموږ د پاکستان او د افغانستان په تجارت کې مخې ته راځي.
د پاکستان او افغانستان په ګډه جوړ کړی شوی چیمبر اف کامرس یو غړی غلام سرور مومند د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي اړیکو په خپل باندې صدارنګ وایي.
موږ د هغوی اقتصاد چې کم دی یو بل سره تړلې دي او د موږ هم هم یو بل سره تړلې دي. اوس موږ له کوشش په کار دا دی چې موږ خپل اقتصادي چې کوم لینکس دي د هغه بهتر او موږ څنګه بهتر کولی شو چې افغانستان استفاده وکړي زموږ د تجربې نه د صنعت، او موږ استفاده وکړو د افغانستان د لارې نه سنټرل ایشیا سره. نو دا دواړه کارونه که موږ وکړل نو په کار دا دی چې موږ متحد شو، جوائنٹ وینچرز وکړو افغانان وروڼو سره، او په افغانستان کې یو ډانچه بنیادی د صنعتونو جوړ شي، دا خلکو ته روزګار ملاو شي، او د دې سره سره به زما دا امید دی چې ان شاء الله حالات به ښه شي.
مشر ملما گورنر بیرسټر مسعود کوثر د پوهنتون دا ګام اوستایو او دوی ویل
یونیورسٹیوں کو ایک بڑا پازیٹو رول ادا کرنا چاہیے
چه پوهنتون لا مثبت کردار لو بول پکار دی، او چه کمی کشالی پقامی کچتی په هغه باندې ښکار مباحثه وکړي شي، او ملکی مفادات او نړیوالې زمواردې په ذهن کې اوساتل شي، او دغه ټولو کشالو دی حل راوستل شي. د پوهنتون مشر پروفیسر ډاکټر قبلایاز د دوړو هوادونو ترمنځ امن د خو او قانوني تجارت سره تړي.
لکه زمونږ یو خفیا تجارت شته چې رجسٹرډ نه ده، کدا چرته باقاعده رجسٹرډ شي او دا د یو معاهده په نتیجه باندې شي، نو د دې دوړو ملکونو په منځ کې او د معاشرو په منځ کې به ښه اړیکې هم جوړ شي، تلل راتلل به هم زیات شي، د یو بل په منځ کې چې کوم غلط فهمي دي دا به هم ختم شي، او د تشدد چې کوم یو ماحول جوړ شوی دی، شاید چې دا تشدد امید دا دی تشدد دا ماحول چې کوم دی دا به د تفاهم ماحول طرف ته بدل شي، او په دې خطه کې به امید دا دی چې یو قراری راشي، یو امن به راشي.
یاد دی وی چې دغه ترغلی اقتصادیات او ماهرین وایي چې دا وخت پاکستان افغانستان ته د 2.3 ارب ډالرو درآمدات کوي، او کچره د دوه هیوادونو ترمنځ د سمګلینګ مخنیوي وشو نو دا به د دوه ملکونو د اقتصاد لپاره یو مثبت ګام وي او د سیمې د سوکاله یو ښه سبب ګرځېدی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری.
په افغانستان کې دا وخت حکومت مخالفو وسلوالو سره خبرې اترې روانې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې همکار ابوبکر صدیق په دې اړه په یو مقاله کې د اغه ډلو په باره کې لیکلي چې د دې خبرو پر غولو یا ماتولو کې رول لري. د دې مقاله غټه کې د بشیر ګواښنه اورو.
په دې مقاله کې ابوبکر صدیق لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزی په 2010 کال کې د وسلوالو مخالفینو سره د پخلاینې لپاره په 70 کسانو مشتمله د سولې عالی شورا جوړه کړه چې د لیکوال په وینا تر اوسه پورې قومي ځانګړې لاسته راوړنې نه دي درلودلې. همداراز تیر کال د دې شورا د مشر برهان الدین ربانی له وژل کېدو وروسته دا ډله د مشرتوب د نه درلودلو له بحران سره مخ ده. که څه هم د برهان الدین ربانی زوی صلاح الدین ربانی د هغه ځای ونیو، خو د لیکوال په وینا هغه تجربه نه لري او په دې شورا کې د موجودو طالبانو او پخوانیو مجاهدینو سره په کار کې ستونزې لري. د مئی په روانه میاشت کې د دې شورا یو مهم غړی او د طالبانو د وخت یو لوړ پوړی چارواکی ارسلا رحمانی ووژل شو چې د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره یو لوی ټکان و. ابوبکر صدیق لیکي چې طالبان د خبرو پاړه یو خلنه نه دي، ځینې طالبان د سولې د علي شورا پر ځای نیغ په نیغه د افغان ولسمشر او ځینې نور بیا د امریکا سره مذاکرات کول غواړي. طالبانو په 2010 کال کې په جرمني کې د امریکایي سفارتکارانو سره خبرې کړې او ویلي و چې په قطر کې به د مذاکراتو د ښه پر مخ بیولو لپاره یو سیاسي دفتر پرانیزي، خو له ګوانتنامو څخه د ځینو بندیانو د خوشي کولو په سر د امریکا سره د خبرو له ناکامۍ وروسته د قطر خبرې هم ولاړې پاتې دي. لیکوال وای باور کیږي چې د سراج الدین حقانی په مشرۍ د حقانی ډله د پاکستان په شمال غربي سیمه کې میشته ده او د پاکستان القاعده او مرکزی ایشیا او پکو سره ښې اړیکې لري. که څه هم د رپورټونو تر مخه د حقانی ډلې ځینې کسانو په 2010 کال کې د افغان حکومت او تیر کال په دوبۍ کې د یو امریکایي سفارتکار سره کتلي، خو د پخلاینې په لړ کې یې کومه ګټه نه ده رسولې. دوی پر افغان حکومت او ناټو د سختو بریدونو لپاره پیژندل کیږي. لیکوال وای د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د افغانستان دوهمه لوی وسلواله ډله ده. د لیکوال په وینا دوی په خبرو کې ډیره نرمي خودلې او په دې وروستیو کې هم یو پلاوی د افغان حکومت او غربي سفارتکارانو سره کتلې دي، خو په مقاله کې راغلي چې حزب اسلامي د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه ځینې نیوکې لري، خو بیا یې هم د افغان ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې ګڼ غړي په لوړو چوکیو کار کوي. ابوبکر صدیق په دې مقاله کې وړاندې لیکي چې د افغانستان د شمالي ټلوالي ځینې مهم کسان د طالبانو سره د ولسمشر کرزي د روغې جوړې د کولو خلاف دي. په دوی کې د حامد کرزي د پخوانی کابینې غړي لکه محمد محقق او عبدالله عبدالله، د کرزي پخوانی مرستیال ضیا مسعود، د افغانستان د استخباراتي ادارې پخوانی مشر امرالله صالح او رشید دوست هم شامل دي. لیکوال وایي چې که څه هم ناټو او امریکا په رسمي توګه د طالبانو سره د روغې جوړې د بهیر ملاتړ کړی، خو ځینې امریکایي چارواکي د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه زړه نازړه دي. په مقاله کې وړاندې راغلي چې افغانستان د وسلوالو مخالفینو سره د روغې لپاره د پاکستان رول ډیر مهم ګڼي او ولسمشر کرزي کوشش کړی چې پاکستان د هغه په نظر دغلته پټ طالبان د خبرو میز ته راولي، خو تر اوسه پورې په دې برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ نه دی شوی. د دې مقالې لیکوال ابوبکر صدیق لیکي چې څېړونکي وایي القاعده د ازبکستان اسلامي تحریک او ګڼې پاکستاني بنسټپالې ډلې که څه هم نیغ په نیغه د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ پر سیاسي روغې جوړې کوم اغېز نه لري، خو د لیکوال په وینا دا ډلې د سولې د خبرو د ګډوډولو توان لري.
د افغانستان د پکتیا ولایت ځای چارواکي وایي تیر شپه د دې ولایت په ځاځي اړیوب ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې دولس تنه وسلوال طالبان وچلې شوې دي. د وسلوالو طالبانو ویاند زبی الله مجاهد هم دا پیښه منلې او وایي چې څه ملګري یې په دې پیښه کې وچل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل اورو د نقیب الله متنوال نه.
تیر شپه د پکتیا ولایت د ځاځیاریو بولسوالۍ اړوند د روکیانو په کلي کې ایساف ځواکونو هوایي بمبار کړی چې له امله یې دولس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ځاځیاریو بولسوالۍ ازاد خان د پیښې د تایید تر څنګ زیاتوي چې دې کسانو سره وسلې او جنګي سامان الات هم و چې ورباندې بمبار وشو. د پکتیا ولایت مقام یو تنبل چارواکی حشمت یوسفی هم د پیښې تایید کړی وایي چې د وژل شویو نهو تنو جسدونه د ولسوالۍ روغتون ته لیږدول شوي دي. د ایساف سرچینو رسنیو ته ویلي چې د کسانو غوښتل چې د سړک غاړې بمونه خښ کړي چې د دوی لخوا په نښه شول. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم د پیښې تایید کړی وایي چې څو ملګري په دې پیښه کې وژل شوي دي. د ځاځیاریو ولسوالۍ د پولي پورې کورم ایجنسۍ په اړه چنار سره په ګډه پوله ده چې کله کله یې د نامنۍ ریپورټونه وي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویبس یا منځنۍ صفحه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویبس 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو .com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اغه متاثرین کوم چې د بلتن په ځای راشن تر لاسه کول غواړي د معلوماتو د نشوالي لوجې اکثره د مشکلاتو سره مخامخ شي. د خلکو د پوهې لپاره زمون خبريال چارواکو نه پوښتلي دي چې څوک د چا پر ځای راشن اغستې شي او بل دا چې راشن تر لاسه کولو په وخت کم اسناد راوړل ضروري دي. نو راځي چې ورو په دې ریپورت کې
په قبایلي سیمو کې مختلف شخړو په وجه بېکوره شوي متاثرینو ته هر میاشت د حکومت لخوا خوراکي امداد ورکول کیږي، خو اکثره هغه متاثرین مشکلاتو سره مخامخ کیږي کوم چې د چا پر ځای خوراکي توکي ترلاسه کول غواړي. په بېخبر کې خوراکي توکي تقسیمولو په وخت کوم ایجنسی د پاړه چنار سیمې یو زنانا چې خپل لیور زوی شمیم پر ځای خوراکي توکي ترلاسه کولو لپاره د شمیم ورکوټي ورور سره راغلې وه، خو ضروري اسناد په کموالي د میاشتې راشن ورته ملاو نه شولو. د انکار وروسته مشال لوډیو ته په دې اړه وویل
دا
پیښور په حاجی کیمپ پوائنٹ یا مرکز باندې هر میاشت صرف د کورم ایجنسی او اورگزو ایجنسی متاثرینو ته خوراکي توکي ورکول کیږي. په دې پوائنٹ باندې د کورم ایجنسی متاثرینو لپاره د دې میاشت خوراکي توکي تقسیمولو سلسله به در روان دوشتمې نیټې پورې جاری وي. راشن ترلاسه کولو لپاره د بل پر ځای یو بل کس چې امداد ورته ملو نه شول مونږ ته وویل
غریبان دی خرچی نشی کړای او چې راشن جی دوی آ خرچه دون راشن نو ته وبسی هغه مته چې مو په زوی تر راشن وخلا زه چې کله نه نو راغلم دوی مته وی چې دا ته نشي خوسته جزار سم نو پر شینار نه یما 2500 روپے خرچه کیږي.
د دین اورستو مونږ چې کله د قدرتی آفاتونو د نظم اداره پروینشنل ډیزاستر منیجمنت اتورټی یو اعلی چارواکه چیف کوارډینیټر محمد فیض نه پښتنه وکړه چې څوک د چا پر ځای راشن اخستل شي او بلدا چې راشن اخستو په وخت دوی ته کم اسناد راوړل ضروری دي. نو په جواب کې صدا سي وویل
چې خلک باز ته انتدا وایي چې مونږ ته پته نشته مونږ اوس را هو داشن لپاره مونږ په بل سو کړې پتا سو ولې ور کړې نو ته چې پورا د سې نشه ناخ په کار دی چې پلار راشي زامن راشي رور راشي هغه تر خپل شناختی کارت او د چا په ځای اگر راشن علي دا هغه شناختی کارت فوټو کاپي کم از کم چې هغه رشتہ یا هغه چې کم هغه دی هغه ثابتول شي.
د چارواکي تر مخه یو کس چې مور پلار رور او یاد خپل زوی پر ځای راشن ترلاسه کول غواړي که دا غوی سره شناختی کارت نه وي نو د دینه علاوه نور سرکاري اسناد هم د ځان سره راوړل شي. په سرکاري اسنادو کې ډومیسایل لنسس کارت او داسې نور اسناد شامل دي. د پی ډی ایم ای چارواکي محمد فیض وایي که چا دغه ضرورتونه پوره کړل نو دوی ته خوراکي امداد تقسیمولو د انتظامیه لخوا هیڅ قسمه تکلیف به ورنه کړی شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو زنګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تک دی کی کوم دې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
اور ادن کو مشال ریڈیو تاسو اور او د ماسپخینه درې نیمه بجې کې دونکو دی نه د فرخنده وزیر نه بلند خبرونه واورو.
تمدا د پاکستان مرکزی کابینه د نیټو د رسد لارې د خلاصولو او لسمشر آصف علي زرداری ته د شیکاګو په سرمشیزه کې د ګډون منځوري ورکړي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د کابینه په غونډه کې د بنو جیل د پیخي په ورستو پلټنو بحث کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی جرمني ته رسیدلی چې دغه هیواد سره به د همکارۍ یو سند لاسلیک کوي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي د احساب ځواکونو په برید کې دولس مخالف استوال وجل شوي دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر د سولې د مخاور مرکچی ارسلان رحمانی د وژنې پلان له هیواده بهر جوړ کړل شوی وو او روس وایي په شمالي کفکاز کې د مخالفو اسلامي وسوالو یو مشکوک مشر وجلې دی.
د فرخنده وزیر نلند خبرونه تاسو ورېدل او نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو د ناتو پاړه د پاکستانی چارواکو د غونډې او دغه سي په پاکستان کې د لوډ شیډینګ پاړه اداري لیکلي دي. نورازي چې د سراج زهیر نه واورو.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې د تیر ګل په ورځ ایواني صدر اسلام آباد کې شوي د سیاسي او پوځي مشروالۍ په علاقه غونډه کې د ناتو سپلای زر تر زره د بحالۍ اصولي فیصله وکړې شوه. اداري لیکي چې غونډه کې د پاکستان او امریکې په تعلقاتو هم خبرې اترې وشوې. اداري وړاندې لیکي چې د ناتو سپلای بحالۍ نه مخکې حکومت له پکار دي چې ټول سیاسي پارټۍ په اعتماد کې واخلي او د دې وروسته د امریکې او نورو اتحادي ملکونو سره لوزنامې وکړي. اداري وایي چې د تیر وخت په شان په زبانی مایدو باندې هیڅ چری باور نه دی پکار. اداریا د تحریری لوزنامو په حق لوای چې دې لړکی تحریری مایدې پکار دي او وایي چې پاکستان د مایدو کې دا شرطونه په نظر کې وساتي. لومبه لري دا غوښتنه وکړي چې تر اوسه چې کوم زیان شوی دی هغه دې پوره کړی شي او د رهداري دې هم ښه پیسې مقرر کړي او دا چې د پاکستان د سیمه ایز خود مختاري د خیال وساتل شي او ډرون بریدونه دې په فوري توګه بند کړی شي او د افغان افغانستان په مستقبل کې د پاکستان کردار ومنل شي. اداریا اخیری کې لیکي چې د دې سره سره د دا موعدي ولسته هم ورکار کړی شي او دا چې د موعدي حتمی منځوري دی پارلیمان په خپل ورکړي. ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د بجلی کمښت یا شارټفال یو وار بیا زیات شوی دی چې لکه بلې په خاري علاقو کې یو غنټه پس یو غنټه لوډ شیډینګ او کلیوالو سیمو کې هر غنټه وروسته درې غنټه لوډ شیډینګ کولای شي. اداریا مخکې لیکي چې تیر ورځ مردان پیښور ملتان د شیخاپورو په شمول د ملک په نورو علاقو کې ولس د بجلی د لوډ شیډینګ پر ضد احتجاجونه او مظاهری کړي دي او لاروانه هم دي. ادارې لیکي چې ملک د لوډ شیډینګ غټه وجدار چې حکومت د بجلی محکمې ته پیسې نه ورکوي چې هغه یې د تیلو کمپنو ته ورکړي. ادارې لیکي چې دا کار د حکومت ته چې د لپاره په فوري توګه چټک ګامونه پورته کړي او د بیا بیا غونډو را بللو په ځای عملی کار وکړي چې دا رنګ ملک د توانای د بحران نه را بهر شي. مشرق رسپان خپل اداري کلی کې چې د اطلاعات او ترانسپورت صوبایي وزیر میا افتخار حسین ویلي دي چې پیښور بس اډه به د صوبایي ماډل بس ټرمینل جوړول او د دې کې ترانسپورټرانو او مسافرو ته ټول سہولیت ورکول د ترانسپورت محکمې لپاره یو ټیسټ کیس دی. رسپان لیکي چې یقینا دا د ستاینې وړ ګام دی چې ترانسپورت صوبې په خراب حالت او سنجیدګۍ سره توجه ورکړې کیږي چې په هر اجلاس کې دا مسله د بحث تر لاندې راوستې شي. اداري لیکي چې د دې تر څنګه د محکمې چارواکو د ذمہواري هم جوړیږي چې نه صرف د ترانسپورټرانو بلکې د مسافرو د مسلو اړخته هم پام راوګرځوي. ورسپانه لیکي چې مسافرو نه صرف د خپل خوې کرایې غستې کیږي بلکې د ډرایورانو او کلندرانو رویو سره هم خنوي. نو پکار ده چې مې افتخار حسین دې مسلې اړخته هم خصوصي پاملرنه ورکړي چې دا رنګ د خیبر پښتونخوا ولس د ذهني اذیت نه خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سٹریٹ جرنل روزپاڼه د ناټو د سامان د رسد لارې خلاصېدو په امکاناتو د هغې سره د پاکستان او امریکا ترمنځ په تعلقاتو د اثر پاړه یو مقاله لیکلې ده. بلخوا ګارډین روزپاڼه لیکي په شیکاګو کې د ناټو غونډې نه وړاندې په افغان جګړه د برلاسیتوب تاثر ښودلو لپاره هڅو زور نیولی دی چې د روزپاڼې په خبره د ناټو او طالبانو ترمنځ جګړه د افغانستان د راتلونکي په اړه نوې معنا ښایي. د دې دواړو مقالو غټ ټکي د لیها امیر ساده ناورو.
وال سٹریٹ جرنل رسپانه لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ګل پورز داسې اشاره ورکړه چې هیواد یې په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو ته د سامان د رسد لارې پرانیستلو په لور روان دي. د غلارې د تیر کال د نومبر د میاشت راهیسې له هغې وروسته تړل شوي کله چې د نیټو په بمباري کې 24 پاکستاني سرتېري ووژل شول. رسپانه وایي د هنر ربانی کر دغه بیان د ائتلاف امریکایي کمانډر جنرل جان ایلن، د افغان ملي پوځ مشر جنرل شیر محمد کریمی او د پاکستان د پوځ مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی ترمیان د ملاقات وروسته مخې ته راغلی. د جنرل جان ایلن په خبره په پاکستان کې د خبرو سره ورته ډېر ډاډ ملاو شوی دی. ورځپاڼه لیکي کچرې پاکستان په پوله دغه تړل شوې لارې خلاصې کړي نو په افغانستان کې ځواکونو لپاره د سامان وړلو خرچه کې به ډېر کمی راشي. د دې ترڅنګ به لږ تر لږه د 1,00,000 پوځي سامان لرونکي کنټینرې او 70,000 ګاډي لیږل به آسان شي چې امریکا او نیټو پلان لري د 2014 کال پورې د افغانستان نه وځي. په کابل کې د پوځي چارواکو په خبره د دغه سامان ارزښت تقریبا د 150 بلیون ډالرو برابر دی. ورځپاڼه په پاکستان کې د یو ریټایر شوي جنرل طلعت مسعود د خلیلي کې پاکستان دا نشي زغملی چې نیټو ته لارې تړلو سره په ډیپلوماټیکي ډول یوازې شي. د هغه په خبره د ځینې پاکستاني چارواکو دغه اندېښنې وي چې کېدی شي نیټو ته لارې تړلو سره پاکستان دې ته پرې نه ښودل شي. په 20 او 21 مئی په شیکاګو کانفرنس کې ګډون وکړي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې جګړه که یوې خواته یو حقیقت دی نو بل لورې دا د فکرونو جنگ هم پاتې شوی. ورځپاڼه لیکي په دې کې د جګړې لپاره مقرر شوې کرښې اکثره مبهمې وي. په دې کې د کوم کردار د حاکمیت نقشه راخکل هغومره ضروري وي څومره چې په کومې سیمې رښتینی کنټرول مهم وي. نو ځکه دا کومه حیرانونکې خبره نه ده چې د مخالف وسلوالو لخوا په روان اوړي کې د جګړې کلاو اعلان ترڅنګ په 20 مئی په شیکاګو کې د کېدونکي نیټو غونډې پر مهال په دې جګړه کې د برلاسیتوب ترلاسه کولو هڅو زور نیولې دي. ورځپاڼه لیکي طالبانو تل خپل تشدد په خپل پیغام کې ورکړی دی، که څه هم وسلوال طالبان په رسمي ډول د ارسلا رحماني په وژنه کې د لاس لرلو نه انکار کوي چې د ورځپاڼې په خبره پرې یقین نشي کېدی. ورځپاڼې په خبره د نوموړي وژنه دا اشاره ورکوي چې ډېر وسلوال طالبان خبرې اترې کول نه غواړي. ګارډین لیکي په شیکاګو کې کېدونکې غونډه کې د بحث مرکز د نړیوالو د وتلو وروسته د افغانستان وضع ده او زیاتوي دا ټولو ته معلومه ده چې غرب زر تر زره دغه هیواد نه وتل غواړي. امنیتي کاروایانې جاري ساتلو لپاره به د نیټو هیوادونو نه غوښتنه کېږي د افغان پوځ او ځینې اهلکارو خرچه په سر واخلي. په دې به تقریبا 40 بلیون ډالرې خرچه راځي چې دا وخت په روانه جګړه د استعمالیدونکي 100 بلیون ډالرو نه کافي کم خرچه ده.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي. او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي.
او دونه مظلومو چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالاتو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو د بل نه داسې ورکې شوې.
پښتنې د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
د خیبر پختونخوا حکومت لاړخه اغه زمیدارو ته د بلډوزر ورکولو اعلان شوی دی. د کوم سمکه چې شاړی دی د ریپورټونو تر مخې دا وخت په صوبا کې 150,000 جریب نه زیات سمکه شاړه ده. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې.
د محکمه زراعت صوبې خیبر پختونخوا لړخه د هغه کروندګرو یا د ځمکې د مالکانو لپاره د کومو چې ځمکې بیخي شاړې دي او کرونده پرې نشي کېدلی ورلبا بلډوزر ورکوي او دغه ځمکې به د هغوی لپاره آبادولی شي. دا سات په صوبې خیبر پختونخوا کې د محکمه زراعت پیښور تر مخه 150,000 او 850,000 جریب ځمکه شاړه پرته ده. همدارنګ په قبایلي سیمو کې 800,000 او 28,500 جریب ځمکه شاړه پرته ده. د صوبې حکومت په دې اعلان زمیندارو خوشحالي څرګنده کړې او د 400 سیمې یو زمیندار نظیف خان وایي
منګه او تمخ کې ویلو چې دې مونږ دې سره هم د زمکو د آبادېدو دا سید چې کومه ده دا فرشه ده سپینه خاوره ده دا علاقه به شي بیا دا غارې تري دي د پلې د ډېم سره نو دا علاقې دي ټولې ګراني ده بېروزګاري ده بدامني ده د دهشتګردۍ دا کیسې دي ټولې په وطن باندې روزګار نشته دی ټول پښتون دا وخت د لکونو په تعداد کښې په روزګار پسې ورک دي نو دا یو ښه اقدام دی مونږ له دې یعنې خیر مقدم کړو.
له دې وروسته مو د پېښور اف آر یو بل زمیندار لقمان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
د اف آر پېښور چې کومه رقبه ده هغې کښې 50% ځمکې په دې صورت حال سره مخ دي چې بنجر دي که دا ټیک شي نو ظاهره خبره ده چې د خلکو ته پهنه ډېرې زیاتې فایدې ورسېږي.
د ثوابۍ ځمکې هم تر لوی حد پورې شاړې پرتې دي. ظهیر احمد یو ځایي اوسېدونکی دی او دغه ځمکې داسې وښایلې
فرمولو اړخ ته داسې ځمکې شته د موټر وې باندې چې دا کومې ځمکې دي د لاهور میره کې جلبه جلسې او د دې نه علاوه زمونږ په ګډون ایریا کې هم داسې ځمکې دي چې هغه که حکومت توجه هغې ته حاصله شي دا چې کوم ګورمنټ چې کوم دی د بولډوزر اعلان کړی دی قولیات زمونږ دغه ځمکو له ورکړې شي نو زه وایم چې دا به لکه د دې زمیندارو په حق کې او د دې ملک او
بیا مو د زرعی انجینیرنګ محکمې تر نا فارم خیبر پختونخوا د ډایرکټر انجینیر محب علی شاه سره خبرې وکړې او ورنه مو وپوښتل د بلډوزرو شمیره څومره ده. دی وایي د دې شمیره 25 ټینډر خلاص شوی دی او اوس به فیصله کولی شي چې بلډوزر واخیستلی شي. دا به د غریب زمیندارو لپاره او خصوصا د جنوبي پښتونخوا د سیمو لپاره ډېرې ګټورې وي. دا به زمیندار له د پرایویټ بلډوزرو نه په 15-20% کم قیمت د کار دپاره ورکولی شي. داسې ده لکه چې صرف د ډیزلو یا د پټرولو روپۍ به ورنه اخیستی شي. کروندګر وایي که داسې وشو نو ممکنه ده چې تر 1,00,000 نه زیات اولس په روزګار شي او د داسې ګام وروستو به روزګار هم پیدا شي او د اولس به ګټې هم شروع شي.
په خیبر پښتونخوا کې د باراني ځمکو کروندګر وایي چې د ناوخته بارانونو له کبله یې سخت کال غنم ډېر کم شوی دی. د دوی په وینا که څه هم زیاته خواري یې کړې وه خو پیداوار یې ډېر کم راغلی دی. نور حال اورو د پېښور نه د اسرار تل په رپورټ کې.
سخت کال د بارانونو د ناوخته کېدو له وجې د باراني ځمکو کروندګر وایي چې غنم یې نیم په نیمه کم شوي. دوی وایي چې خواري یې ډېره کړې وه خو له د پستونو اخیستلو وروسته د دوی په حساب د تاوان سره مخ دي. یو سپینګری کروندګر کلمستان خان چې د شبقدر اوسېدونکی دی مشال رډیو ته داسې وایي
شپږ دېرش منه غنم زما شوي وو او سږ کال یې 12 منه وشولو غالبا 3 جیره به پټې وو او پروس کال پکې پاتې شوي لکه 3 منه غنم او سږ کال یې د هر څه سره ګنده په ګنده لوشین په بیې باندې دي او ترې شلم شولو د هغې د مزورۍ د هر څه سره شل منه غنم هغې برابر کړل.
تعلیم یافته ځوان شاکر چې د ماسټری ډیګري لري ولې خپله زمینداره هم په شوق کوي د سږني تاوان له عملونه مشال ته داسې په ګوته کوي.
مخکې چې کوم فصلونه کېدل او اوس څه پوزیشن دی ډېر فرق راغلی ځکه یو خرچې ډېرې سوا شوي دي سو ګنا زیاتې شوي دي ځکه چې مخکې به قلبو خبرې اوس ټریکټر دی په سیزن کې کم از کم یو ته چې موږ سادین وو دغه ورکول غواړي 800 روپۍ ګنټه ده یو جیرب تقریبا ګنټه کې وړي یو جیرب په سر باندې تقریبا یو ډی پي بورۍ لګي. مختصر به درته داسې ویم چې یاره زمیندار ته تقریبا صرف دغه بوسې ګټه ده باقي غنم تقریبا په پیسو باندې لویږي.
په سرو کلي کې یو بل ځوان چې په خپل پټي کې د تریشر وروسته بوس راغونډوي سلمان نومېږي. هغه د ټول کال خواري او بخوري او د ګوډ چارې په حق له داسې وویل
چاله چې په 2 منه غنم وشولو نو یو من به پکې دغوي اوس سږ کال یې داسې کار ترې شلو وعده کړی چې 12 من اخلي او زیات تر په 12 باندې دې سره موږ چې د شپې لکه وبخارې کوو ټوله ورځ کارونه کوو پولي پکې اچوو موړې نور کارونه پکې کوو کله چې راغټ شو بیت واخو بس په دې مانځ سپرېګانې کوو په دې مانځ موږ ډېره غټه خرچه راځي او بل د جرندو والا چې کوم دي هغوی به مخکې سیرقه اخیسته اوس تقریبا 2.5-3 سیرقه اخلي نو چې دوی له موږ من دانې ولېږو هغې کې موږ ته هېڅ سم نه پاتې کېږي.
نیازوري خان چې د باجوړ نه د تریشر سره د غنمو سیزن کې په بیلابیلو سیمو ګرځي وایي چې د تیلو د ګرانۍ له وجې مجبوره دی چې د کروندګرو نه ډېر غنم واخلي.
نو هغه خو دا خبره چې ډیزل ګران دي موږ ته واره نه کوي په دې کښې موږ یې په لسمه وکړو موږ ته بس داسې چې په 1000 روپۍ تر وړه موږ ته پرېوځي من غنم نو که من غنم موږ بیا په 1200 هم خرج کړو موږ ته پکې 200 روپۍ نو په 200 روپۍ باندې تریشر ټریکټر دوه کسان دا خو ډېره ګرانه ده موږ ته.
د زمیندارو په غوښتنه باید دولت سری او مصالې ارزانې کړي چې دا شان د هغوی خواري هغوی د تاوان سره مخ نه کړي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
پښتانه څوک دي او له کومه راغلل؟
په دې کې شک نشته پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
په خاطر دې چې اریایان افغانستان ته راشي، په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیل سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال رادیو په اونیزه خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس به 19 پروګرام د نړۍ رنگونه ورو چې زموږ همکار ګلیاز یې قربان دي، نو راځي چې پکړه ورو.
دا مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو سره زستاسو قربا ګل ایاز حاضر یم. هله دا رو جوړ او آباد به په نننی پروگرام کې مودر لا بیا د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندورې قصې راغونډې کړې دي. لومړی خبره کوم چې د نړۍ تر ټولو ځوان انزورګره په زرګونه ډالر د انزور د لارې ګټي، زو استرالیا ته. الیتا اندری د استرالیا اوسیدونکې ده او د 2 کالو په عمر کې انزورونه په استرالیا او په امریکا کې خرڅېدل. د اندری ارزانبای انزورونه اوس ډیر ګران خرڅېږي او وسنی یو انزور یې په 3,000 پاونډ خرڅېبې دي. د اندری مور روسی نژاده نیکا کلاشنکوفا وای ډیر زر یې د لور صلاحیتونه معلوم کړل او ډیر په مهارت یې د رنگونو انتخاب او انزورونه جوړول. دا وای اندری با چې کله انزور جوړول نو ډیر توجه به ورکوله او د انزور جوړولو په منځ کې به بهر لاړه او چې کله به توجه پر ځای شو نو بیا به انزور جوړول پیل کړل. د نیویارک یو ګالری په ویپانی کې لیکلي چې د اندریو انزورونه ډیر قوي او زړه راښکونکي دي او د دینه د یو ماشوم د ذهن عکاسي هم کیږي. خلای جا سویوس چې درې ستور مزل پکې سپارو نړیوال خلای مرکز ته الوت پیل کړی دی، زو د کازاخستان الماتی ښار ته. روسی سا خلای جاز سویوس چې درې ستور مزل پکې سپارو د سویلی قزاقستان نه نړیوال خلای مرکز ته الوت پیل کړی دی. په ستور مزل کې د امریکا د ناسا جوزف اکوبا، د روس گینیډی پډلیکا او سرګی روون شامل دي. دا ستور مزل با په نړیوال خلای مرکز کې د شخصي جازونو د راتګ لپاره تیاری کوي. د روسی د هوایی ځواک په خوانی کرنل پډلیکا با د دې مشن سار کوي. نړیوال ساينس پوهانو د نړۍ تر ټولو لوی اته هوادونو مشرانو ته خواص کړي چې د ځمکې خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. د نړۍ 45 هوادونو د ساينس قامي ادارو په درې بیانونو کې ترقی یافته هوادونو د مشرانو څخه غوښتلي چې په ساينس او ټکنالوژي زیاته توجه وکړي. د دې ادارې تعلق له امریکا، هند، چین او برتانیا سره دی. په لومړي بیان کې ساينس پوهانو ویلي چې د اوبو او توانه یو بل سره تړلې مسله وګڼل شي، ګنی را روان ورځو کې به د دواړو قلت وي. په دویم بیان کې ساينس پوهانو ویلي چې د سونامي او د جوهري پیښو د مخنیوي لپاره د نور ګامونو پورته کولو ضرورت دی. په دریم بیان کې ساينس پوهان وایي چې انساني او قدرتي وسایل د تخمینی او د گرین هاوس ګیسونو د ختمولو لپاره نور زیات معیاري لارې خپلول پکار دي. د پاکستان خلای ادارې سپارکو ویلي چې مشتبه شهابیا یا میټرو وایټ د سند په ترپاکر سیمه کې راپریوتې ده. سپارکو وای د سند صوبی په بدین او ترپاکر سیمه کې د مئی په 15 منټه د اسمان نازمه کې تا یو رڼادار شی کتل شوې دي. د دې رسټو د ترپاکر ډیپلو خار نه 40 کیلومتر لری کلی لاټکی ټاکر کې یو شهابیا د راغورځېدو لقبل 14 او رڼا پیدا شوې. د دې کلی یو سیدونکې کانجی وای د شپې لس بجې لخپل ملګرو سره ناستو چې د رڼا سره یو 14 وشو. دی وای چې کله د غزای ته ورغل نو هیڅ هم نو، او چې کله سحر ورغل نو یو تور کانې وکټو او په هغه ځای کې کنده هم جوړ شوی و. د سیمې یو پروفیسور جبار جنېجو له بی بی سی سره په خبرو کې ویلي چې د کانی وزن 100 ګرام دی او حجم یې 100 انچ دی. په دې کې د اوسپنې مقدار زیات دی او هغه ځکه چې مکنتیسی ورته نږدې کړو نو ور پوری پن خطو د دوی په وینا د کانډی رنگ له بهر نه تور دی او دننه خړ دی په نړۍ کې د شابه د رغورځیدو پیخي عام دي خو په پاکستان کې دا لومړی ځل دی د امریکا ساینسدانانو یو داسې مصنوعي سترګه جوړه کړې ده چې سولر پینل یا شمسی توانایي په شان د رڼا نه چارج کیږي. ساینسدانانو لومړی د مصنوعي سترګه جوړه کړې وه خو په بیټرۍ باندې چارج کیدله. په دې نوې مصنوعي سترګه کې د مخصوص شیشو سره لګیدلې جوړې په مرسته انفراریډ رڼاګانې سترګو ته لګل کیږي. د دې سره د سترګې ریټینا ته توانایي ملاويږي او داسې معلومات ورکوي چې یو مریض بیا کتلی شي. محققین وایي چې دې کار سره به د تارونو نه خلاص شي او د سترګو ګاټی نه شاته به شمسی پینل لګول کیږي. د دې مصنوعي ریټینا تجربه په انسانانو لا نه ده شوې خو په مګوي کامیابه تجربه شوې ده. د امریکا د صحت څنګ سره تعلق لرونکو کسانو په لومړي ځل د یو داسې دوا حمایت کړې دي چې صحتمند انسانانو کې د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره مرسته کوي. دغه پینل په هغه کسانو کې چې ایډز خطر ورته زیاته وي د تریوی د دوايي د استعمالولو منځوري ورکړې ده. بل خو ځینې ډلې د دې دوا د استعمالولو مخالفت هم کړې دي. په خوب کې ګرځیدل یو عادي خبره ده. خود یو نوی سروې نه معلومه شوې چې په امریکا کې 8 میلیونه خلک په خوب کې د ګرځیدو عادت لري. د نیورالوجي مجلې خور شوې یو تحقیق ویل شوې چې 3.6% بالغ امریکایان په خوب کې ګرځي. دا شمیرې د پخوا پرتله زیاته ده. د دې وجوهاتو په اړه محققین وایي چې دا د ذهني ناروغۍ چې خفګان او داسې ګولې استعمالوي چې خفګان لري کړي شامل دي. په مغربي بحر الکاهل د امریکا ګوام اگرچا وړه جزیره کې شل لکه ماران موجود دي. د ګوام اگرچا جزیره 50 کیلومتره اوږده او 10 کیلومتره وسیع ده او په دې جزیره کې شل لکه نسواری ماران چې ورته براون ټری سنیک ویل کیږي موجود دي. دا ماران د شپېتو کالو رئیسی په دې جزیره کې دي. د ځنګلي حیاتیاتو ماهرین وای چې د دویم نړیوال جنگ وروسته دغه ماران د جزیرې ته ورغلي. په لوی شمیر کې د مارانو موجودګۍ له کبله مقامی خلک له ډیر ستوندو سره مخامخ دي ځکه چې دا ماران کم زیری لدی او هر ځای څخه روزي. دا نړۍ مشهور سماجی ویب پاڼه فیسبوک د خپل صارفینو لپاره د اپلیکیشن سٹور د پرانستلو اعلان کړی دی. فیسبوک کمپنی وای اپلیکیشن سٹور چې اپ سٹور نوم ورته ورکړی شوی دی د فیسبوک صارفین به کولی شي چې د دې د لاري اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. د فیسبوک لخوا د اپلیکیشن سٹور یا دکان د پرانستلو اعلان په داسې حال کې شوی چې دغه کمپنی دا خبره تسلیمه کړې ده چې راروان ورځو کې په موبایل کې د انټرنیټ استعمال زیاتې دي شي او د دوی اشتهاري ګټه هم متاثر کولی شي. د سماجی رابطو یو بل مشهور ویب پاڼه ټویټر صارفینو کې ورسته ورځ اضافه کیږي. دا وخت ټویټر 1.7 میلیونه صارفین لري او 10 میلیونه د برتانی صارفین په باقاعده توګه ټویټر کاروي. دا سروې نه معلومه شوې چې برتانیا څلورم هیواد دی چې ټویټر پکې باقاعده سره استعمالیږي. د دې علاوه په امریکا، برازیل او جاپان کې د ټویټر کارونکي زیات دي. د کمپیوټر خبرو ته دوام ورکو. د کمپیوټر مشهور کمپنی مایکروسافت په سخت کال وینډوز اتم مارکیټ ته وړاندې کوي. د کمپیوټر مینوال وینډوز اتم ته انتظار اړوي. د کمپیوټر په مختلف ویبپاڼو کې راغلي چې هغه صارفین چې د جون د 2 منټې وروسته د مایکروسافت کمپیوټر اخلي هغه به کولی شي چې یوازې په $14 خپل زړه وینډوز 7 په وینډوز اتم کې بدل کړي. نو تاسو هم کولی شئ چې د جون په 2 منټې وروسته د مایکروسافت کمپیوټر واخلي او بیا په لګو پیسو وینډوز اتم ته اپګریډ کړئ. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د روس چرنوبل اټمی پیخي په اړه نوی فلم چرنوبل ډایریز با د مئی په 15 منټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. د روس چرنوبل کې 15 کال وړاندې اټمی ریئکټر کې چاودنه شوې و چې لکبلې تابکاری اثرات په دې سم کې خور شوې وو. دا د نړۍ له ټولو لوی اټمی پیخه ګڼل کیږي.
So I know I said we're going to Moscow.
Yeah.
You ever heard of Chernobyl?
Yeah.
That's where the nuclear disaster happened.
Yes. Have you heard of extreme tourism?
You're incredible.
Who's coming with Paul to Chernobyl?
Chernobyl.
Chernobyl.
this place was abandoned overnight. They had no time to take anything. Factories, schools, stores, apartments, everything's still there.
There is Pripyat, home to the workers and families of Chernobyl. Reactor number 4, where the disaster happened.
Is it safe?
I have Geiger counters to let us know if the radiation levels are high. Tell me if you see something moving in water.
د هالیوډ نوې فلم بیټل فیلډ امریکا به د جون په لومړۍ نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. فلم کې واړه ماشومان خودل شي چې د ګډا شوق لري، په مقابلو کې برخه اخلي او د اعزاز ګټو لپاره هلې ځلې کوي. ذہین سنیما مشہور ستوری سلمان خان نے فلم ایکتا ٹائیگر ٹریلر خور شوی دی. فلم ایکتا ٹائیگر دا لمڑے ٹریلر دی. فلم کی خود الشیبی چی سلمان خان یو جاسوس وی. فلم ایکتا ٹائیگر دا ہند استخباراتی ادارے را او دا پاکستان پا آئی ایس آئی جوڑ شوی دی. فلم ایکتا ٹائیگر با پا اختر کی نمائش لپارا وړاندې کیږي.
ہندوستان اور پاکستان کی فوج پچھلے 60 سال میں 4 جنگ لڑ چکی ہے، لیکن انڈیا اور پاکستان میں 2 ایسی سرکاری ایجنسیز ہیں جو ہر روز ہر پل جنگ لڑ رہی ہیں، انڈیا کی را اور پاکستان کی آئی ایس آئی. عام لوگوں تک ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں پہنچتی کیونکہ اسے ملک کی سرکشا کے نام پر ہمیشہ کے لیے چھپا دیا جاتا ہے. لیکن کچھ کہانیاں ہوتی ہیں جنہیں دیواریں اور فائلیں نہیں روک پاتی. یہ وہ کہانی ہے جس نے اس خفیہ دنیا کو جڑ سے ہلا دیا تھا. یہ کہانی ہے ٹائیگر کی.
د هند سینما نوې فلم گینگز آف وسیپور نمائش لپاره وړاندې شوی. فلم د هند په لری پرتی کلی کې د خلکو په جون جوړ شوی دی چې د خپلې بدلی اخستو لپاره هلې ځلې کوي.
پټرا اٹرا سب اخاڑ دیے چچا، گاڑی چلاؤ گے تو بھیتر چلے جاؤ گے.
زندگی کا ایک کے مقصد بدلا.
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام پر نړۍ رنگونو کې مو دا نړۍ له عجیب معلومات، انټرنیټي، ساينسي او دا فلمی نړۍ له قسم موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې دا نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لاري چې زموږ شمیره ده 00202211211 او د موبایل ټلیفون د لاري اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03323315 په هم دې ځای خپل کوربه ګلاسته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 1420،
په لنډو صفحو یا شارټ ویوز 2013 13500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو .com کې پاکي صافي اوریدای شي.
سروي
بلاؤ
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبرېږې
د مشال ریڈیو په نوې ځانګړي پروگرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریڈیو په خبرونه
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پاکیر پی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در بی پارمانو نو خویده دریا خان افریده در جرگو مرکو سره
سرگاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا اسی یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولانا تر چتراله دا باچی یو شی پختو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم 11 او د هرې جمعې پورز په پاوکم 3 بجو له مشال رېډي واوري.